السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د سیمې او پاکستان په اړه د تازه صورتحال خبرو ریپورټونه هم لرو، خو اول د منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، نن په مالدیب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي. افغانستان کې یو افغان پوځي درې استرالوي او دوه افغان پوځیان په ډزو ډوبل کړي دي، او په ترکی کې د زلزلې له وجې لک تر لګه 15 کسان مړه او په لسګونو د غورځېدلو ودانۍ لاندې گیر دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې د ایشیا د سیمه ایز تعاون تنظیم یعنی سارک په 11 غونډه کې د ګډون لپاره مالدیب ته رسیدلی، نن د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي چې پکې په دوه اړخیزه معاملو خبرې کیږي. د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کر د دې غونډې په لړ کې پرون مالدیب ته تللی، او هلته یې د خپل هندي سیال ایس ایم کرشنا سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته ویلي هیواد به یې هند ته د غوره هیواد د حیثیت ورکولو نه شاته کیږي. د سارک دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د مالدیپ په ادو ښار کې کیږي، پکې به په سیمه ییزو مسلو خبرې کولی شي، او د سیړونکو په وینا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو ښه کېدو له وجې به دا وار ډېرې ګټورې وي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند هغه ریپورټونه رد کړي چې ګنی د پاکستان اټومي وسلې د پټېدلو د خطر سره مخ دي، او ویلي دی امریکا په دې باور دی چې دغه هیواد اټومي وسله په محفوظو لاسونو کې ده. د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي امریکا په دې نه وقانه شوه چې د امنیت په لړ کې سړول سمجوته نه کار اخیستل شوه. تیر هفته دوه امریکایي مطبوعاتو د اټلانټیک او نېشنل جرنل د خپل نامعلوم زرایو لخوا ویلي وو پاکستان خپل اټومي وسلې د امریکایي استخباراتي ادارو نه د پټولو لپاره په کم امنیت لرونکو گاډو کې په رشواله سړکونو بل ځای ته منتقل کړي دي. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په غلنۍ کې د جنکو یو سکول نامعلومه وسلوالو تیر شپه په بارودو الوزولې دي. دغه پیښه په بره مومندو کې رامنځته شوې ده چې د دې سره په ټوله مومند ایجنسی کې د تباشو سکولونو شمیره 3 او تر رسیدلې ده. د پیښې پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په حق له د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سانګې لخوا د اهم ریپورت د خبرېدو وروسته ویلي نړۍ د ایران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منې کړي. د نتنیاهو د دفتر لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی د دې ریپورت اهمیت ته په کتو سره نړیوالې ورورولۍ لپاره کار دي چې ایران په دغه لړ کې د پرمختګ نه منې کړي کوم چې نړۍ او منځني ختیځ د خطر سره مخ کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دغه ریپورت په حق لوي
It also demonstrates what the US has known and made clear for years, which is that
دا ریپورت څرګندوي چې امریکا کلونه وړاندې دا خبره معلومه کړې او واضحه کړې و چې ایران خامخا د اټومي وسلو پروګرام لري، او امریکا اوس هم دا باور ورکوي چې دا پروګرام پرې خودل شوی نه دی او ایران غواړي چې اټومي وسله تیار کړي. د ایران صدر احمدی نژاد په سرکاري ټلویزیون خپل یو وینا کې ویلي د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصد لپاره دی. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په جنوبی برخه کې د یو افغان پوځي په ډزو درې استرالوي او دوه افغان پوځیان جوړل شوی دی. افغانستان کې د استرالوي پوځ مشر ډیوډ هرلی ویلي د نه پوره نه وخت د اوروزګان په یو گشتي مرکز کې یو افغان پوځي د ګرنیټ لانچر او خودکاری وسلې ډزې شروع کړې چې د پیښې وروسته د موقع نه تښتېدلې دی او د لټون عملیات یې دوام لري. تیر میاشت د هیواد جنوبی ولایت کندهار کې یو افغان پوځي درې استرالوي پوځیان او یو افغان ترجمان په ډزو وجلی وو. هم په اوروزګان ولایت کې یو بل افغان پوځي یو استرالوي کار هم وجلی وو. افغان ملي پوست تیاری کوي چې در 2014 کال پورې د نړیوالو ځواکونو د وټلو پورې د ټول هیواد امنیتي ذمہواري په خپل لاسو کې واخلي. د ترکی نائب وزیر اعظم ویلی د ژغورنې کارکونکو د هغه درې ودانۍ د ملبین شل کسان ژوندۍ راستلې دي چې د هیواد په مشرقي برخه کې د راغلي زلزلې له وجې غورځېدلې دي. بصیر اتلی زیاتوي چې په دې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په لسګونو نور د ملبې لاندې گیر دي. د امریکایي جیولوجیکل سروې تر مخه د ترکی وان خانه مشرق لوري ته 14 کیلو میټر لری سیمو کې د 15.5 درجه زلزلې جټکی راغلی دی. په ترکی کې د نوړاندې د 13 میاشتې په درشتمه نیټه هم د وان خار شمال شرقي سیمو کې د 8.6 درجه زلزلې راغلی و چې پکې لک تر لک شپږ سو کسان مړه شوي وو. نن سهار وختي نامعلوم بریدکوونکو د مصر، اسرائیل او اردن ترمنځ د ګیس پایپ لاین د مصر په سینایي سیمه کې الوزولې دی. د مصر امنیتي سرچینې وایي دغه چاودنه په روان کال کې شپږمه او د الاریش نه د 1.5 کیلومتره لرې په مزار سیمه کې د اکتوبر د 23 نیټې د ګیس د پایپونو د بیا لګولو وروسته لومړی پیښه دا چې رامنځته شوه. د روان کال په فروری کې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د لرې کېدو وروسته په دغه پایپ لاین نامعلومه برید کوونکو حملې شروع کړې دي. مصر او اسرائیل تر شلو کالو پورې د قدرتي ګیس یوه لوزنامه کړې چې لامل به یې مصر خپل ګاونډي هیواد ته ګیس ورکوي، خو دغه منصوبه په مصري ولس کې ناخوخی لري. او اخیری خبر دا چې په یونان کې د قامی متحده حکومت جوړولو معاملو وروسته له هغې ړنګه شوې چې یو وړوکی سیاسي ګوند د اتحاد لپاره روانو خبرو اترو نه په درېمه ورځ پاسېدلې دی. د یونان د صدر د دفتر لخوا ویل شوی دغه خبرې اترې به نن بیا بحال کړې شي. لا تر دې دمه دا خبرې اترې د نوي وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلا کېدلو کې ناکامه دي. په امیدوارانو کې ښکاري چې یو د یورپ د مرکزي بانک پخوانی نائب صدر لوکس پاپادیمس نوم هم کېدلی شي. وزیر اعظم جورج پاپاندریو ویلی واک به یو اتحاد ته سپاري چې لا تر اوسه موجود نه دی. دا اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري، نن په مالدیب کې د سارک هیوادونو غونډه پیل کیږي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي. غربي نړۍ یو ځل بیا په ایران زور راوړي چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام زیاتول دی ودروي، او امریکا وایي د ایران په اټومي وسلو پښتني امریکا نه بلکې د نړۍ هیوادونو راوچتې کړې دي.
But the international community about the intent of its nuclear program.
اخواته ایران ولسمشر احمدی نژاد وای غرب بغیر د ثبوته په دوی دباو زیاتوي. او په روان خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا د بونیر رانیګټ ته همزو چې د بودمت د آثار لپاره مشهورتي لري.
زما چې کوم دوستان لکره شینو هغه خواهش لري چې هغه وای چې موږ د رانیګټ چکر لا خامخه ورشو.
د رانیګټ رانه یې د اشنغر وانه بنده
د مشال ترڅنګ وسې. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. نن بعد د سارک هیوادونو غونډه په مالدیب کې پیل کیږي. د دغه غونډې لپاره د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ مالدیب ته رسیدلی دي. په دغه غونډه کې به په کومو مهمو مسلو خبرې کیږي؟ سو شبه وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال خبريال احمد الله نه پوښتلو.
نن د سارک چې کوم سربراهي اجلاس دی هغه دوه ورځنی سربراهي اجلاس نن د مالدیب په جزیره اډو کې شروع کیږي. دې وخت د پاکستان په شمول بنگلاديش، بوتان، بھارت، نیپال، مالدیب، سریلانکا او د افغانستان چې کوم مشران دي هغه مالدیب ته رسیدلي دي. او دا مذاکرات چې کوم نن شروع کیږي دا ولسم سارک سربراهي اجلاس چې کوم دا شروع کیږي. دنا تیر کال چې کوم په کټمنډو کې شوی او د کټمنډو په خار کې شوی لکه هغه ولسم دا ولسم سربراهي اجلاس د شنن نه شروع کیږي. د اجلاس کې چې کوم زیات لکه د پاکستان او د هند لپاره کوم مهم دغه دی نو هغه دا چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د تیر څو وخت نه بهتري را روان دي. نو په هغه وجه باندې پرون د پاکستان او د هند خارجه سیکرټرانو په کچ باندې او د هغې وروسته بیا د خارجه وزیرانو په کچ باندې د چیو په دغه باندې ملاقات وشو. او په هغه کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا رباني کر او د هند خارجه وزیر اس ام کرشنا دوه دا وینا و چې دوه ملکونو ترمنځ اعتماد چې دی هغه په یو بل باندې زیاتیږي او حالات چې کوم دي هغه ښه کیږي. او ډیر هغه شخړې چې کومې خبرې پلان دي شي یا په خبرې نه کیږي لکه یو د کشمیر شخړه هم پاغې کړه. نو د پاکستان خارجه وزیر دا وینا و چې په دې به هم خبرې اترې کیږي ځکه چې دوه ملکونو ترمنځ ډیر موده پس حالات چې کوم دي هغه خشوي دي. نو د کشمیر په شمول نور چې کومې دوه ملکونو ترمنځ ترهګری شول یا د اوبو مسله شو په دې به خبرې اترې کوو. او پاکستان په خپل هم د ترهګری نه ډیر زیات ښکار ملک دلته هم ډیر زیات نقصان چې کوم دی پاکستان اوچت کړی دی. نو زمونږ به دا کوشش شي چې د ملاقاتونو کې د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم دغه کیږي په دې کې خبرې اترې وکړو، دې مهمه موضوع ده په دې باندې هم خبرې اترې وکړو او دې د مخنیوي په چارو باندې هم غور وکړی شي. نن به باقاعده اجلاس افتتاح کیږي او دا به دوه ورځې روان وي، نن او سبا، او سبا د دې اجلاس چې کوم دا به ختمي کې او دا غي ورستو چې دا کوم د اته ملکونو چې کوم مشران دي دوی به واپس خپل خپل ملکونو ته ستنېږي.
احمد الله د وزیر اعظم ګیلانی سره په تللي وفد کې نور څوک شامل دي؟
وزیر اعظم ګیلانی سره په وفد کې هینا ربانی کرد، پاکستان خارجه چارو وزیر چې کوم ده هغه دینه، علاوه وسر رحمان ملک او نور اعلی چارواکي چې کوم دي هغه وزیر اعظم ګیلانی سره په وفد کې شامل دي. خو د دینه علاوه بل یو غټ چې کوم مهم دغه دی هغه دا دی چې پرون د اس ام کرشنا او د هغه نه علاوه د هینا ربانی کر ملاقات وشو، نو په هغه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ چې کېدونکو ملاقات د هغه لپاره لار هوارولو، او دا خبرونه چې کوم دا وخت خارجه دفتر نه موږ ته کوم خبرونه ترلاسه شي، دا غي تر مخه وسمه لګه شي به ورستو د دوانو مشرانو ترمنځ چې کوم ملاقات دی هغه متوقع دی، او د دوانو مشرانو چې کوم دی د سیمې په صورتحال او خبرې اترو د لپاره دغه شان نور یو شمېر چې کوم شخړې دی پاکستان او هند ترمنځ د هغه په حق له خبرو اترې کوي. دا ملاقات به د دوانو د سارک سربراهي اجلاس شروع کیدونه مخکې کیږي، دا به لک سات ملاقات وي، او ولې د ملاقات وروسته به پته لګي چې په کوم مهمو چارو خبرې اترې وکړل شولې. خو چې اوس کوم دغه راځي نو په هغه کې پاکستان او هند ترمنځ تعلقات چې کوم دي د خکولو په چارو، دین علاوه تر هغه به چارو باندې او نور چې کوم مهم موضوعات دي په هغه به خبرې اترې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رويټرز او اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا لخوا یو ځل بیا په پاکستان د باو زیات شوه چې د حقانی اورپکې ډلې خلاف تی پوزي عملیات وکړل شي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو. رويټرز خبري ایجنس امریکایي چارواکو د خلیلکی په افغانستان کې د امریکا په ځواکونو او یا نورو مهمو ځایونو د هغه اورپکو ډلو چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري لخوا حمله به د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات نور هم خراب کړي. رويټرز زیاتوي د اسلام آباد لخوا د حقانی اورپکې ډلې خلاف ګامونو نه اخیستلو سره به د واشنگتن په اندېښنو کې لا نور زیاتوالی راځي. په افغانستان کې په دې وروستو کې د امریکا په سفارتخانه او امریکایي پوځونو د حملو وروسته یو ځل بیا په پاکستان د باو زیات شوه چې د حقانی شبکې خلاف دې عملیات وکړي. رويټرز لیکي د امریکا د ګډ ځواکونو په خواني مشر اډمیرل مایک مولن دا ویلی وو حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو داسې وزر دی چې دوی یې کله هم استعمالولې شي. اخوا اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د امریکایي کانګرس غړو سره په خبرو کې ویلي دوی به د امریکا سره په ګډه کار کوي چې دا شان د خپل ملک ترهګري ختم کړي. اخوا د امریکا د داخلي امنیت مشر مایکل میکال وای د ولسمشر زرداری د خبرې هله د اهمیت وړ کېدی شي چې آیا هغه په خپل پوز د خپل خبرې منلو زور لري او کنه. اسوسییټډ پریس ته میکال د خلیلکی د په فکر ولسمشر زرداری داسې فکر کوي ګنې امریکا به د پاکستان سره خپل امداد جاری ساتي. خو دوی ورته په جواب کې ویل د پاکستان لخوا کچرې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه همداسې دوام ولري نو امریکا به د دغه هیواد سره په مالی مرستو کې د ممکنه کمی په اړه غور کوي. اجانس زیاتوي د کانګرس غړو ته د پاکستان ولسمشر زرداری دا هم ویل چې دوی د امریکا سره کاروباري اړیکې جوړول غواړي او باید امداد نه بلکې تجارت پر مخ بوزي. امریکا په تیر نږدې وخت کې یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړي چې د حقانی شبکې خلاف تی پوزي عملیات وکړي، خو په جواب کې لامختا څه نه دي شوي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
اوس هم رازو یوه بلې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په پاکستانی سکولونو کې د نصاب په اړه یوه امریکایي ادارې په سیړنه رپورت جوړ کړي. په دې سیړنه کې راغلي چې پاکستانو زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکول کیږي او مذهبي تعصب خودل کیږي. بشیر غوخت دې رپورت مهمه خبره وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د وی څړنې په حواله لیکلي چې د پاکستانی خونځو او یا سکولونو نصاب د هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تعصب خبروي. د یاد کمیشن مشر لیونارد لیو اسوسییټډ پریس اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستانی ښوونځیو کې د تعصب خودل په دې هیواد کې مذهبي بنسټ پالنه پراخوي، مذهبي ازادي، کورنۍ او بهرنۍ ثبات او نړیوال امنیت کمزور کوي. اژانس لیکلی چې پاکستان په 1940 کال کې د جنوبی ایشیا د مسلمانانو د کور په توګه جوړ شو او وویل شول چې د ټولو اقلیتونو حقونه به پکې خوندي وي، خو په ریپورت کې راغلی چې په 1950 کلونو کې په افغانستان کې د روس خلاف د وسلوالو د جګړې په مهال د پاکستان رول او په کور دننه د کمزورو حکومتونو لخوا د مذهبي مشرانو خوشاله ساتل د ټولنې سخت دریځ کولو ته لار جوړه کړه. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د دې تحقیق په خاطر د پاکستان د څلورو صوبو له اول ټولګي یا کلاس څخه تر لسم ټولګي پورې لسلو ډیر کتابونه کتلي دي. د ادارې دا کال د فروری په میاشت کې ودیر سرکاري ښوونځیو کې 200 استادانو او شاګردانو سره مرکې کړي. همداراز د دې ادارې څېړنکارانو د پاکستان د 19 مدرسو 226 استادانو او شاګردانو سره خبرې کړي. د دې ادارې په څېړنه کې د پنجاب د څلورم ټولګي د یو مضمون یادونه شوې چې پکې راغلي د اسلام ضد قوتونه هر وخت کوشش کوي چې د اسلام حکمرانی له منځه یوسي، چې دا کار د اسلام د شتون لپاره خطر پیدا کوي. نن د پاکستان او اسلام دفاع ډیره ضروری ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د نصاب اسلامي کول د جنرال ضیاءالحق په دور کې پیل شول. که څه هم په 1996 کال کې حکومت د دې نصاب د اصلاح کولو اعلان وکړ، خو د یادې امریکایي ادارې په وینا تر اوسه پورې دغه چاره نه ده ترسره شوې. اژانس لیکي چې ښی لاسي ګوندونه او مذهبي ډلې کېدای شي په کلکه د دغه بدلونونو مخالفت وکړي او همدا وجه ده چې حکومت نه غواړي هغوی وننګوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې دې څېړنه کې راغلي عیسایان د پاکستان د 180 میلیونه خلکو 2% او هندوان له 1% څخه یو څه زیات دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې هندوان بنسټپاله او اسلام دښمنه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د جنوبي ایشیا هیوادونو د ټولنې یا سارک په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره د روانېدو په مهال وویل چې د پاکستان سره یې د بې باورۍ کچه کمه شوې. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي کمیشن په خپل څېړنه کې ویلي چې د مذهبي تعصب د مخنیوي لپاره د پاکستان د ښوونځیو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. وروسته له هغې چې د اټمي انرژي د سار نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ایران د کیمیایي وسلو جوړولو د هڅو لپاره تورن ک، غربي هیوادونو د ایران پر ضد د لاسختو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. بلخوا ته ایران دغه تورونه بې اساسه بللي او د ایران ملګري هیواد روس اشاره ورکړې چې د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې به د ایران پر ضد د بندیزونو د اقدام مخه ونیسي. نور تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا را کوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ایران د اټومي لانجې په سر په دې هیواد د 2006 میلادي کال را په دې خوا څلور ځله بیلابیل اقتصادي بندیزونه لګولي، رویټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزیر الین جوپې له کوله لیکي چې وایي که چېرې ایران د نړیوالې ټولنې مطالبو منلو ته غاړه کینږدي او له جدي همکارۍ کولو څخه انکار وکړي، نو موږ تیار یو چې له خپلو نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره یو ځای ایران په بېساري ډول له بندیزونو سره مخ کړو. بریتانیا په عین وخت کې ویلي د ایران اټومي کشاله یو خطرناک پړاو ته داخله شوی او د ایران لخوا د ډایلاګ نه پیلول بعد یوې لویې شخړې سبب وګرځي. اخو بیا ایران چې ورباندې لګول شوی د کیمیاوي وسلو د جوړولو د غنوي تورونه بې بنیاده بولي، خپل هغه زوړ دریځ تکراروي چې وایي د اټومي پروګرام د سولیزه مقصدونو لپاره دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شورو په ورځ د هیواد په شهر کورت ښار کې د خلکو یوې مجمع ته په وینا کې وویل ایرانی قوم هوښیار قوم دی او د بمونو جوړولو پر ځای د خپلو اعلی اخلاقي اصولو په کارولو دښمن لا ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ امریکا میکنید؟
ته د امریکا د تشو تورو داو له کبله ولې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عزت ته نقصان رسوي؟ دا بستا په ګټه وی کې ایرانی قوم لا د دوستۍ لاس ورکړي. تاریخ ښودلی دا چې د ایران دښمن لګټه او ویار څخه نه دی بابرخی شوی.
طعم افتخار و پیروزی را نچشیدم.
د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطاني هم د ادارې راپور بې توازن او د امریکا د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی یو راپور بدلې چې په خبره یو داسې ثبوت هم نه دی راوړل شوی چې وخایي ایران له خپل اټومي پروګرامه د پوځي مقصدونو لپاره کار اخیستی دی. خو اسرائیل بیا دغو خطرونو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام کولو دړکې هم ورکړې دي، د دې هیواد پخوانی خارجه وزیر او د اوس لپاره د اپوزیشن مشر زی پی لیونی په تل ابیب کې رایټرز اجانس ته ویلي، د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته نړۍ په دې خبره پوه ده چې ایران د څه کولو په لور روان دی او باید رامنی کی. موږ له نړیوالې ټولنې له آزاد نړۍ څخه تمه لرو چې ایران به له نیوکلیایي وسلې له جوړولو من کړي. داسې کېدل یوازې د اسرائیلو په ګټه نه دي، دا د ګرد نړۍ په ګټه تمامېږي. دغه راز د امریکا حکومت هم د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په پایلو د اندېښنې د اظهار په کولو ویلي، له خپلو ملاتړو هیوادونو سره یې سلا مسلات پیل کړي سو ایران د لا ډېر فشار لاندې راولي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، د ایران د اټومي پروګرام په حق لا اعتراضونه امریکا نه بلکې نړیوالې ټولنې مخې ته راوړي دي او دا چې باید ایران ورته ځواب ووایي. نوموړي زیاته
کړه،
ښکاره خبره ده موږ لګیا یو د راپور او د دې د پایلو جایزه اخلو کوم چې په حقیقت کې ډېر د پام وړ دي. موږ دا د ایران د هغو هڅو چې غواړي نیوکلیایي وسلې جوړې کړي تر ټولو زیاته مفصله او هر اړخیزه ارزونه بللې ده. حقیقت دا دی چې دا د ایران د نیوکلیایي پروګرام د اصلیت په اړه نورې پوښتنې هم زیږوي. اروپایي ټولنې هم د انرژۍ د سار د نړیوالې ادارې په راپور کې ورکړل شوو حقایقو ته په کتنې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي د ایران پر وړاندې به دو اړخیزه ستراتیژي وکاروي چې له یوې خوا به د دې هیواد پر ضد د سختو بندیزونو د راوړلو ملاتړ وکړي او له بلې خوا به په د فشار سیوا کې تر څو د خبرو اترو له لارې د دغې لانجې حل ممکن شي. راپورونه د جرمني په اړه هم وایي چې د ایران لخوا ډایلاګ ته د غاړې نه کېښودو په صورت کې په دې هیواد د بندیزونو لګولو له وړاندیز سره موافقه کړې، خو په عین وخت کې د ایران پر ضد د کوم پوځي اقدام کولو له خبرو سره مخالفت ښودلی دی. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلي، روسیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غربي نړۍ اندېښنې په ځای بولي، خو ورسره بیا وایي داسې شواهد یې نه تر سترګو کېږي چې ووایي ایران واقعي د اټومي وسلې د جوړولو په هڅه کې دی. اجانس د روسیې د مرستیال خارجه وزیر ګینډي ګټیلوف له خولې لیکي چې وایي نړیواله ټولنه به په ایران د اضافي بندیزونو لګولو ته په دغه هیواد کې د رژیم د بدلولو د یوې وسیلې په توګه وګوري او زیاتوي چې روسیا به د دغه رقم هڅو کله هم ملاتړ ونه کړي. اخوا بیا چین چې له ایران سره مضبوطې سوداګریزې اړیکې لري ویلي، دغه هیواد په منځني ختیځ کې د کیمیایي وسلو د خپرېدنې د عمل سخت مخالف دی او له ایران یې غوښتي تر څو د یوه لچکداره او مخلصانه چلند په خپلولو له نړیوالې ادارې سره د جدي همکارۍ لاره اختیار کړي. په داسې حال کې چې د ایران په اټومي تنصیباتو د حملو خبرې کیږي، د کومو له امله چې ویل کیږي د دې هیواد د تیلو سکتور به اغېزمن شي، څېړونکي د اروپا مالي بحران ته په کتنې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د جګېدو له کبله اندېښنې څرګندوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې خلک وایي دوی د پیټی سیل نه علاوه د رابطو کولو بل کوم ذریعہ نه لري او د پیټی سیل هم نیمه نه زیاتې نمبر خراب دي چې لوجه دوی نشي کولای د خپل خپلوانو سره رابطه وکړي. او بل اړخته په سیمه کې کاروباري خلک هم د پیټی سیل د خرابۍ نه سخت پریشان دي. عمر دراز وزیر ورو
پروان تر کې افتا دور کې نوې نوې ایجاداتو د ژوند په یو لړ اړخونو کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړې دي، لکه انټرنیټ، موبایل، کیبل نیټورک او داسې نورو په مدد سره خلک کولی شي چې بې لا ځنډه د دنیا د ګډ ګډ څخه ځان خبر کړي. خو د بده مرغه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د یوې مودې نه د ژوند یو شمېر شعبو تر څنګ مواصلاتي نظام هم ډېر اغېزمن شوی دی. د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د پی ټی سی ایل 9000 نمبرو کې تر نیمو نه زیات خراب شوی دی. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د پی ټی سی ایل نه علاوه خلک د ربیتو یا د یو بل خیر خبر دپاره کومه بله ذریعه هم نه لري. اسد خان چې په میرانشاه بازار کې هول سیل ډیلر دی وایي چې د یو په ځای درې نمبرې اخستی دي، خو د خرابې له کابله یې کار نه پوره کوي او کله چې په اکسچینج کې شکایت کوي نو ورته یې رسایي نه کیږي. ځایی خبریال ملک ممتاز وایي په داسې حال کې چې د قبایلي سیمه نه اوس د پرنټ او الیکترانیک میډیا سره کارکوونکو خبریالانو په کار کې هم تیزی راغلې ده او رسنۍ ورنه د لمحو لمحو خبرونه غواړي، خو په سیمه کې د دولت لخوا په انټرنیټ بندیز او پی ټی سی ایل خراب خرابی لکابل دوی تل په مشکل کې وی.
نن یا پدا سلسله چې میز لکا چینل ولا بار بار مش په ټلیفون نه تل خو لکا اف کې سمره به تان شي په 10% الکا شه په پی ټی سیل شتا پنه رسنستا تل تا امن امان بحال دا په 4 بجې دی دا موبایل ټاور کې می لګی تللی دی چې دا موبایل خو کړی و چې د کیم پی ټی سیل حکام دی اغان دی په یی خان نو سی یا په باندې نو سی دل تاکثر لکا ډرون مشینه راته و شي خپل نمبر ترې دی ته می نو سی خو خپل نمبر یا تنپ یا خروپی یا تاسو کې دا شي چې یو نمبر دی لاس خلک سره ملاوی
پی ټی سی ایل چې د وزیرستان خاریو پورې محدود دی او لری پرتی سیمه د دې سہولت څخه محروم دي. نو دغه خلک چې زیاتره خپل خپلوان یې په لمراتو کې مزدوري کوي ورسره د ربیتو د پارا میرانشاه یا میرعلی بازارونو پی سی او ترازی. خو د غلطه د پی سی او یو مالک محمد جاوید مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی سی ایل لائنونو خرابۍ له کابله نه یوازې د خلکو ضرورت پوره کولو کې پاتې راځي بلکې کاروبار یې هم په ټپ ولاړ دی.
مو پنځه ټلیفانې نه دي په پنځه ټلیفانې شي درې ټلیفانې نه خروب دي دوه مې چار کو بعض اوقات مونږ د غس خلک وځي دغه واجه چې میش ټون یې نه وي کاروبار مې ډېر ور سره متاثر شوی دی میش ولا دا شاک نشته چې ګنټه ګنټه نیمه نیمه ګنټه ټون آر درې مې چکیم گا کروشي لکه ټلیفون
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د پی ټی سی ایل محکمې مشر او بزنس منیجر دلاور خان نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل
موبایلټی نشته د موبایل نشته دی نور داسې نو کسان مجبوری دی پی ټی سی ایل لپاره نو هغه ډسکنکشن ډېر په مشکل حالت کې خلک نمبر نه ډسکنکټ کوشش دی دوی هم موږ هم کوشش دی چې بهتر سہولت ورکړو انسټیبل لانډ د سچویشن کنه موجوده داسې څه آن ګوینګ موږ پراجکټ نه شروع چې موږ دې ته چې داسې هغه ورکو ریلیف چې یاره موبایل موبایل حالانکه یوې زمانه چې موږ سروې هم کمپلیټ و بلکې یو دوه ځایونو باندې مو ټاورې هم لګولې وللې
کسا هم په سیمه کې د ناسم حالاتو له کابله د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې دي خو خلک غوښتنه لري چې باید دولتي مربوطه چارواکي د دوی دغه مشکل هوارېدو مناسبې لارې چارې ولټوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې هغه خلک چې په اختر کې خپل کورونو ته نه دي تللي وایي د دوکانونو او مارکیټونو د بندیز له وجې مشکلات لري. د دغه خلکو سره د مشال خبریال احمد الله خبرې کړې چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو سیمو نه یو شمېر خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي، که ورکوټې اختر وي یا که غټ، زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو کې خپلو خپلو علاقو ته لاړ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته چې د اختر دا ورځې دلته تېرې کړي. دا ځل هم په لوی اختر کې زیاتره نوکر پیشه خلک، دیاړیمار مزدوران، ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران، دوکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو خپلو کورونو ته لاړل او اسلام آباد ښار د یوې ښایسته او رنگین دشت منظر وړاندې کوي. په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نش برابر ده او ټول مارکیټونه، هوټلې او بازارونه نن د اختر په درېم ورځ هم بند دي، چې له وجې نه صرف اسلام آباد مقامي خلک بلکې مهنت مزدورۍ په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. محمد رشید چې مومند ایجنسۍ نه تعلق لري او په اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې د چوکیدار په حیث خپله ډیوټي ترسره کوي، وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي. نام ورځو کې اسلام آباد ډېر ګرم وي، په دې اختر ورځو بیا دا شي زیاتره بهر نه خلک رالی، دفترونه بند شي، مارکیټونه هر څه بند شي. اوس دلته مونږ ناست یو، دا روټو والا نشته دی، هوټلې بندې دي، نو مونږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نور روټۍ شته چې راوالو. ورځ کې یو وخت روټۍ ډېر به مشکله مونږ ته ملاویږي، او بل دفتر مانا ټوټل بند دی، نو دفتر له دن نه تللی شو، نو په ګیټ کې ناست یو. دا
د لارو موټرو او ټیکسي ډرایورانو د خپلو کورونو ته د تلو له وجې ښار کې د ټرانسپورټ هم ډېره مسله ده. محمد زمان چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او د تیرو 12 کالونو په اسلام آباد کې پاتې کیږي، وایي چې زمونږ خپل خپلوان په پینډۍ کې اوسیږي او د اختر په ورځ د لارو موټرو د نشوالي له وجې مونږ د خپل خپلوانو کره هم نشو تللی.
اسلام آباد کې مو ډېر وخت راسي، تقریبا 12 کاله ورسره چې دلته اوسېږم. نو دلته چې اختر مو راغی، نو پهله راز دای بای مو قتل مارکیټ ته ولاړ، یو ځای بلته روټۍ هیڅ قسم دراک نه لګېږي، هر څه چې قیمت باندې وي. هېنا بعد مې خیال وایره دلته مو رشتہ دار یې هغه څنګه تر نو ټیکسی تا ویرالاله، نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپۍ غوړې په دار باندې ماته وځي را 400 روپۍ برخه، نو مو ته ځاله 400 روپۍ څنګه درګې چې بس خپل مرضی ده. نو اخر چې قیمت زه خپل خپلوانو څنګه نه لاړ هغه د شپه مې تیر کړ.
محمد اسلم چې جی 10 سېکټر کې اوسېږي وایي اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته. د اختر د ورځو نه خو په عام ورځ زیات خوند وي.
اسلام آباد دفتر چې سنسان یو علاقه چې سړی ولاړی پکې بالکل خاموش خاموشي سړکونه سړی راوځي بالکل هېڅ پکې نه سو شور شدا نه بل سړی وایي بېخي نه پېږم دا کوم ته ظالم اختر درد زر ختم شي دا خلک راوځي شور شار لږ جوړ شي ماحول لږ جوړ شي داسې شوی دا اسلام آباد چې بېخي انسان پکې سشته نه اختر سره
د ځای اوسیدونکو وینا دا چې حکومت دې په داسې موقعو اسلام آباد کې د سیل سپاټې لپاره موقع پیدا کړي چې نه صرف ورسره د نورو سیمو خلک سیل لراشي بلکې خوارکه خلا روزګار هم په لاس ورشي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تغوگی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د منور شانه لړ خبرونه ورو
نن په مالدیب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي. امریکا وایي د پاکستان اټومي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي. افغانستان کې یو پوځي درې استرالوي او دوه افغان پوځیان په ډزو جوبل کړي دي. په ترکی کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په لسګونو د غورځېدل شو ودانۍ لاندې ګیر دي. نن سهار نامعلومه برید کوونکو د مصر، اسرائیل او اردن ترمنځ د ګیس پایپ لاین د مصر په سینا سیمه کې الوزولې ده. او په یونان کې سیاسي ګوندونه د نوي وزیر اعظم په خوښولو کې کوم اتفاق تر رسیدلو کې ناکام دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا سیمې تارو جبه کې د خون بابا مقبره بم باندې الوزلو کوشش ناکامه کړې شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د تارو جبه په مقبره کې خون بابا مزار ته د شپږو کیلو یو بم کې خوده شوې وو، خو خوشکسمتۍ سره دا منصوبه ناکامه کړې شوه. ادارې لیکي چې قبرونه که د بزرګانو یا د عام خلکو وي، خو په اسلام کې د قبرونو احترام موجود دی. په صبح خبر پښتونخوا کې مخکې هم داسې قسمه ډېرې پېښې شوې دي، د کومې نه چې د تحفظ د کمی احساس کیږي. اداري لیکي چې د انسان اصلاح په نفرت یا په قوت نه کیږي، بلکې په مینا او دلیلونو سره کېدای شي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د سار کونډه باندې نه په مالدیب کې شروع کړي شي، چې پکې با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ لیدل کاته هم ممکن دي. اداري لیکي چې د کله نه سار تنظیم جوړ شوی دی، نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا تنظیم د هم یورپی یونین، شنګای تعاون تنظیم او آسیان په شان د یو نیم عرب آبادې ستونزې هوارې کړي. خو د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې تنظیم په کوششونو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. ادارې لیکي چې د سارک تنظیم کوششونه ستر ته رسولو لپاره د اسلام آباد او د نوې دہلی ترمنځ د مذاکرات کولو ضرورت دی، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې چې څومره پاکستان ته ګټه رسي، نو د هغې نه زیاته هند ته ده. نو د پاکستان او هند ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي دي، په کار ده چې هغې کې شوي معاهدو باندې عمل وکړی شي، او د پاکستان او هند په شمول د ټولې جنوبی ایشیا حالات دا ضرورت لري چې د سیمې مشران د سنجیدګۍ سره د امن او پرمختګ لپاره خپل خپل کردار ادا کړي. روزپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې چترال او هزاره ډیویژن په سیمې کونش ویلي کې په ناجایزه توګه د ځنګلو کټ کولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راځي، او دا متعلقه سرکاري ادارو کې موجود کسان کوي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د ځنګلونو بې دردۍ سره کټ کولو له وجې په موسمونو هم خراب اثر غورځېدلی دی، او ورسره کمی خزانې ته هم داربونو روپو زیان شوی دی. ادارې لیکي چې د دې صورتحال مخنیوي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. رویټرز خبری اجانس خپل مقاله د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي تړون او برتانوي ورسپانې ټلیګراف په پاکستان کې سږ کال د سیلابونو لپاره د مرستو د کمی په اړه لیکلې ده. د دغه دواړه مقالو مهمې خبرې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
رایټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د یو چارواکي له خولې لیکي چې هند پلان لري چې افغان پوځي جنگي یونټو ته په مهمو جنگي سکولونو کې روزنه ورکوي. رایټر لیکي چې د هند دا پلان د افغانستان سره ټینګه ژمنتیا څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي پوځونه د افغانستان نه د وتلو لپاره تیاری نیسي، او داسې ښکاري چې دا پلان به د پاکستان هغه ویره نوره هم سیوا کړي چې دوی ګڼي چې دا د پاکستان نه د ګیرې اچولو یوه هڅه ده. رایټر زیاتوي چې کېدای شي هند افغان پوځ ته وړې وسلې فیصلې هم ورکړي او تیره میاشت د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون تر مخه به هند افغانستان د هوایي ځواکونو پایلټانو او ځمکني کارکونکو ته روزنه هم ورکوي. رایټر خبرې ایجنسی لیکي چې تر دا مهال هند افغان ځواکونو ته په پټه او په غیر مناسب انداز روزنه ورکوله او صرف افغان پوځي افسرانو ته به په سکولونو کې پوځي زده کړه ورکوله. او په 2008 کال کې یو ځل هند دوو افغان پلټنو ته روزنه هم ورکړې وه چې یوه پلټنه کې 1.5 افسران به وو. خو دغه موجوده ستراتیژیکي تړون به اوس هند ته په ښکاره دا اختیار ورکړي چې د افغان پوځونو روزنه وکړي او د 2014 کال نه پس چې بهرني ځواکونه به د افغانستان نه وتي وي افغان ځواکونه د طالبانو وسلوالو سره د جنگ لپاره وروزي. رایټر خبرې ایجنسی زیاتوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امنیت د وضع برابرولو سره سره هند افغانستان سره په ټولنیزو مرستو کې هم لاس کوي او په دغو کې تر ټولو لویه مرسته د 2 ارب ډالرو هغه مرسته ده چې له مخې به یې سړکونه د بجلی د رسد لپاره د ستنو او تارونو نظام او ډیمونه جوړول دي. رایټر زیاتوي او دا په دغه سیمه کې د 2014 کال نه پس د خپل اثر زیاتولو د هڅو لړۍ ده. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف خپله یوه مقاله په پاکستان کې سخ کال د سیلابونو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان پرله پسې په 2 ځل د سیلابونو له کبله یو حیرانوونکي تباهۍ سره مخ ده. یو شمیر مرستندویه ادارو خبرداری ورکړې ده چې دا مهال 9 میلیونه سیلاب ځپلي به مالی مرستو کې د لوی کمښت له کبله ناروغو او د خوراک د کمی له کبله سختې تباهۍ سره مخامخ شي. ورځپاڼه ټیلیګراف مخکې وایي چې دوی ته خیراتي ادارو ویلي دي چې د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د دوی د هغه مقدار نه ډېرې کمې مرستې ترلاسه شوې دي چې د دوی ضرورت وو او زیاتوي چې کېدای شي دوی د مرستو یو شمیر پروژې بندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د 223 میلیونو ډالرو هغه اپیل چې دوی نړۍ ته کړی وو د هغو پیسو ایله 1/4 پیسې راغونډې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د سیلابونو نه خلک سم شوي نه وو چې سخت کال پرې د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه بدتر سیلاب بیا راغلو. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې د آکسفیم مرستندویه ادارې د تګلارو ایډوایزر شاهین چختای وایي چې په نړۍ کې اقتصادي بدحالي هم د مرستو په لړ کې د پیسو راغونډولو پروژې اغیزمنې کړې دي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. او اوس هم رازو یو بل رپورټ ته رانیګټ چې د صوبه خیبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې راځي د بودمت د تاریخي آثارو لپاره مشهورتیا لري. دغلته د جاپان او نورو ملکونو نه سیلانیان راځي چې د دغه سیمه د تاریخ او خاص نه ځان خبر کړي. رانیګټ ته د مشال خبريال شاهنواز ترکزی هم ورغلي او دغلته د خلکو سره خبرې کړي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د سوابی پلر بونیر ته په داخله له ټولو اولنۍ د رانیګټ یا نوګرام سیمه راځي. رانیګټ په معنا د ملکی تیګه کومه چې د تاریخ دانانو په وینا 200 ایسوی صدۍ نه ورستو تر 1400 صدۍ ایسوی کې آباده شوی یو تاریخی حیثیت لري او د سیلانیانو توجه هم ځان ته راګرځوي. د ضلع بونیر په تحصیل توتالی کې د پخوانی آثار په نوګرام سیمه کې جوړ دي چې پکې پخوانی آبادی سټوپاز یعنی د انساني لاسو جوړې شوې ګمبدي غونډۍ میچنې او دغه شان په لوی لوی تیګو کې د کوټو برابر غارونه شامل دي. دلته راغلی د مردان سیمې یو سیلانی واجد علی وایي په نږدې سیمو کې ښایسته ځای رانیګټ دی.
یو څه موده مخکې راغلو، یو څو کاله مخکې دا ځای هم ډېر خوښ شو. نو دوباره ملګرو پروګرام جوړ کړو، موږ چې ډاډ شو زموږ دا ځای ډېر خوښ شو. بل خو یو په دې کې هغه هایکینګ او ټریکینګ او دغه لارې ده. په دې وجه یو دا په داسې په بلندۍ باندې دوه دي د تغبې ندی کنډرات تقریبا یو شانوالی پکې دی. نو دا ډېر ښکلی ځینې دی او بل پر سکون دی.
د سوابی د سیمې اوسیدونکي ظهیر احمد په وینا رانی گټ پلوړه آباد دی او د خایست نظاره هم د دې ځای کې دی.
اکثر میلمنو اوریدلې وی کنه د رانی گټ متعلق خبرې اوریدلې وی، د دې د تاریخ حوالے سره، د دې کندراتو حوالے سره خبرې اوریدلې وی. نو هر کله چې زمنګ داسې د لرو علاقو نه، د سوات نه، د بټګرام لای نه زما چې کوم دوستان لکره شینو، هغه خواهش لري چې هغه وای چې موږ د رانی گټ چکر لا خامخا ورشو. خلق د سپرلی په ورځو کې هم ډیر راضي د دې کته نظارو ته چې لاس ته څومره پټی ښکاری، هر کله چې پدې کې د شړشمو ګلونه وي او د سپرلی موسم وي، نو دا یو ډیر لکه مطلب دغه نظاره د لیدو سره تعلق لري.
او د جنگدری کلی بنیر اوسیدونکي سجاد علی هغه ستونزې پر اړه وویل کوم چې بهرنو یا ځایی سیلانیانو ته د هغه په نظر ورپېښه ده.
او دا سره تم چکم دینو بیا غي مرستو جاپان ګورنمنت چکم دینو محفوظ کړی دي، هغه ته کنه تر شپې را کړی دي. او دې ته تر لګه مسله دا چې راځي نو د روډ لار مسله ورشته، ډېر خلک چکم دینو استاد نیم لار واپس شي دغه پسر باندې دي، نو پیدل لار سره ډېر تر لار د چکم نشنه خلک وي ملیر نیوي دغه سره غر سره غي نشه راتلی. او غي باوجود بیا هم خلک چې کم دینه ډیزه ترازی لګي، دا یو تاریخي ځای دی او هر څوک وایي چې تاریخ چې نشم زه تاریخي ځای وینم یو یادګار دی، نو دلته ډیر خلک راځي دی وایي چې کارله.
په صوبې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بی امنۍ لوجه بهرني سیلانیان ل یوې مودې راهسي نراتلل. وړاندې به لوکو مکمو هیوادونو ولس راتله. د نوګرام اوسیدونکو شارون بچا وایي
دیتا ایتالین نازی، دیتا جاپان، خدا اسکیویشن ٹول دی جاپان کڑو دو 1962 کی اگی دا سروے کڑی وا او پو 1984 کی دی اسکیویشن شروع شیو. نو دی کی چکم بودھ سره تعلق ساتی کم ملکونا اگا ٹول دل تک راغلی دی مونگلی دلی دیو اسی کی بیا مونگ سره دل تک پاتی کی گیم شپی کی دم او دو نا پیمستا ول پیمستا دا نو اگی و تدیر پو تقدس نیر دا اگی دا بودھ مت نو اگی و تدیر پو درانے نظر سر بوری او اگی وی چدا دی جوندے پاتیش.
او زای ولز د رانی گټ په حواله یو متل هم وای شارون بچا دغه متل او بیا د متل په شال لنډه کیسه داسې وای
نو هغه کیسه مشرانو به کیسه کولی دا اسم هغه دغه نو سو تاریخی خبره نه و خو هغه به دا وی چې دلته کې شاهزادګری دی گټ د پاسه دغه تخت او د شنغر واړې بنکړی وی د جمی کی ګرځې د بچی ته موږ له دغه راکه او هوا د در باندې خرڅ کین رقم به ورکاو خلکو وی زس پاگل بچای دا اوس موږ نه هوا اخلي نو چې کله اوړې شو دی به وانه لزولی هغه او غنم به غبل هغه ورکه ور پسای در پاس کې دا وا تاسو نه مغه ته چوکې تاسو دا وانه نشي لزولې. نو دی باندې یو مثال مشهور دی وی رانی گټ رانا یې داشنغر وانه بند ده دا د موږ دلته ډېر غټ مشهور مثال دی.
د سیلانیانو په وینا د ټولو پخوانی زینو نه خسته زای هم دا کې دی شي ځکه په لوړه جوړ رانی گټ ل ډېر لری لری ښکاری او سیلانیان هم ځان تر غواړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو رانی گټ بونیر.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپا کې دو څه خبره ده وسی واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په دغه ویب پاڼه د مشال رادیو خبرونه واوري او دا شاندغل ته زمونږ اونیس پروګرامونه هم پراته وي. اوس هم زو په روانه خبرونه کې کراچۍ ته چرته چې د اختر ورځې د خار استوګن اختر ورځو ته د خار استوګن ډیر اهمیت ورکوي او زیاتره خلک د سمندر غاړې میلو ته ځي. د مشال خبریال ظفر کریمی هم د سمندر غاړې یوې میلې ته ورغلی دی او ګوري چې هلته خلک خوشحالی کوي. نو راځئ چې مونږ هم ورشو او حال یې په دې رپورټ کې واورو.
کراچی زیاتره استوګن د اختر خوشحالۍ منځلو دپاره یا خو لویو لویو پارکونو په لمخه کوي او یا هم د سمندر غاړې ته ځي. د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې میش پښتانه یا خو هل پارک ته ځي او یا ساحلي سیمه کلفټن او سیویو ته ځي. مشال رېډیو سره په خبرو کې کلفټن ته د سیل دپاره راغلو څو کسانو داسې وویل:
منګ دالا کې او دا ډول ورته وای او ډولم راځي ته او کله کله کوشتیم کې د غیژ موږ ورته وای د غیژ مې لا وای بده پاره کې کېږي کله کله دا هغه تلنګیږي غټ غټ پهلوانانم راځي او دا ډېر شمې لا د موږ خلکو ډېر غټ سر ډېرې دې تیریږي.
کوم وخت چې موږ دا اتڼ کوو نور پښتانه چار ځای راته دریږي راته ګوري خوند ورکوي. شپنژرې مطلب ځوانان الکوان دا ګرده بس راځي ورته کښېني څوک ژوران دی او سمندر غاړې ته د میډیا په شکل راغلي دي. بس دا خو نو چې کوم وخت ځوانان ته دا کیسه شروع یا دی ستړي نه سي درا وخت پورې دی یو ډاله ستړي سي بیا بل ډاله شروع سي بیا هغه ډاله ستړي سي بل ډاله شروع سي د دې نه موږ ډېره زیاته مزه اخلو بېخي زیات
مونږ چېر څو ستړي بیا مونږ نه هغه ستړیا ټوله ختم شي کنه او کنه او کنه ټوله پښتانه راځي دلته کنه ډول ډېر خلک ولاړ دي مونږ سیل ته ولاړ دي د پښتانه څنګه تړونه کوي هغه ډېر ښه خوشحي مثال مونږ ته وایي ستا چې خپل دا کوم د بازی شته کوي دا موږ ته ډېر خوند
راکړي.
دا اترنه علاوه زینو کسانو د موسیقي محفلونو جوړ کړي او زنی خلک در باب غګون کو ته خو او شاره غون شوې دي. د سمندر غاړې ته د سیل دپاره راغلو خلکو وینا ده چې د اختر منځلو دپاره دوی هر کال د سمندر غاړې ته ځي او په دې توګه د ټول کال ستړیا وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
سو مشال ریډیو تغوغي اوس هم رازو یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا د 400 رزړو سیمې کډړ یا خمتا د دغه صوبین علاوه په ټول ملک کې ډیره مشهورتیا لري او یخ موسم کې اچول کیږي. د مشال خبريال شبیر احمد جان د خمتا د خوخی په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع رزړو سیمه کې جوړیدونکي ګرم جامع خمتا یا کدړ په یخنه کې ډیره خوخیږي او استعمالیږي او یخنه راتلو سره سم د خمتا رنگارنګ جامع په یو شمېر دوکانونو رزړو بازار کې لیدل کیږي چې پکې د دغه دوکاندارانو وینا تر مخه یو شمېر رنگونه قسمونه د نارینه او زنانو جامع تیاریږي چې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې د ملک نورو برخو کې هم ډیره زیاتې خوخیږي. رزړو په دغه بازارونو کې په دیش پورزو کې د اخیستونکو غټ رش لیدل کیږي. دغه جامو په خپل باندې یو دوه اخیستونکو مشال لیډیو ته صدارنګ ویل
دا یو د پایدار او چې دې کې دیم نمبر نه نو اصل خپل دغه چې کوم دا خنتا دا مزیدار د پښتنو لپاره یو ډیر کوله ډول دی نو دا داسې یو شی دی چې نه لنډیږي نه تنګیږي نه مطلب دا دی چې بل ګران هم نه ده لکه متې د مل کپڑے چې ته ګرم اخلي نو هغه ته ډېر ګران پریوزي نو د ډېر عام دو مطلب دا دی چې ته یو سو پاتې سو روپۍ والي او چې ګران والي نو ستا پنځه کاله شپږ کاله تا چې ځان پرې ته بدي نه ښکاري نو څه خرابه خبره خو نه
خمتا چې دی که نه دا زمونږ د پښتنو روایتي کپڑے دي دا به زمونږ مشرانو مچولې مونږ یې مچو ځکه خو دې لپاره مونږ د پېښور زه پېښور نه راغلم بازار کار راځم هر وخت یو هر کله چې جوړې جامې جوړوم نو د دې خمتا نه جوړوم تقریبا زما جامې د خمتا یو وخت دي سو فائدې دي یو خدای چې ارزانه ده دویمه چې مضبوطه ده درېمه دا چې زمونږ د خپل علاقې جوړه ده نو مونږ له په دې باندې هم فخر پکار دی چې زمونږ د خپل علاقې سیمې خپل جوړ دی سړی پکې درون ښکاري ښکلی ښکاري عزتدار ښکاري او زه خو ټولو ملګرو ته بلکې ټول خلکو ته یم چې هغه د دې استعمال شروع
ولې په دې حقله چې کله مونږ یو دکاندار عابد څوک چې د خمتا جامو کاروبار کوي مشال لیډو ته وویل
کړه استعمال شوی دا داس جوړ شوی باندې سکونه استعمالو دا په جمی کې کله واده خادي یا داسې اختر باره کې نمنګدار زړو خمتا استعمالو دا کړه جوړ شوی دا په لاس باندې جوړ شوی دا ډیر زیات ګرمي لا یې جمی لپاره جوړ شوی دا موږ بهر بیا دی کو څنګه بهر مګر واړې اسلام آباد ته شو یا په هور ته سفارت ته شو دا خلک استعمالي وي
دا چې د دې جامو کوم داسې خاص خبر دا چې لر لرزې نه خلک راځي او خو
خلک د نور په نسبت باندې کوم نور کپړه دا کوګنه نو هغه ګران پروزی بل دا یو خدا ګرم هم ده او بل ارزانه ده کنه نو خلک په دې وجه باندې خوخی دا ټوله کډه ده کنه او ماشيني د زیات تر خلک نه خوخی ماشيني خو لکه نور په خور کې خلک لري چې کوم ځای کې دا کی غنار ځای کې دغه ملاویږي او زمونږ د خمتا صرف دل تر زړه کې جوړیږي
وی یادونه ورل چې په دغه سیمه کې دکانداران او عام ولس وینا تر مخه یو خو کده جامې نه یوازې ډولي ارزانه او کلتوري هم دي نو بل خو د دې کاروبار سره په زرګونو مقامي ولس روزګار تړلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
مشال ریډیو تا وګي اوریدونکو اوس رازو یو بل رپورټ تا لر او بر یو پښتون دی د هغه فلم نوم دی چې د 13 سلور ورځ راهیسی د جلال آباد خار په یو پارک کې د خیمه یا تمبولاندې د پروجیکټر په ذریعہ د مینوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې کیږي په دې فلم کې د لر او بر پښتنو اداکارانو په شریکه کار کړي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د دې فلم په حق له سوکتونکو سره خبرې کړې چې تفصیلی په دې رپورت کې اورو
دا د لر او بر پښتون یو د ټیلی فلم سندره ده کوم چې د اختر د لومبي ورځې څخه تر سلورمې ورځې پورې د جلال آباد ښار په یو پارک کې د خیمه یا تمبولاندې د پروجیکټور په ذریعہ د مینوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې شوی دا منی فلم چې د لر او بر اداکارانو په ګډه جوړ کړی هڅه پکې شوي چې د پښتون د یووالي پیغام پکې ورکړي د دې ټیلی فلم پروډوسر او اداکار محمد ظریف وایي چې د 13 سلور ورځو راهیسې لیدو ته ځوانان په شوق او علاقمندۍ سره راځي
دا فلم لارو بر باندې موږ ډېر زیات خواري او مهنت کړې ده د لارو بر د پښتون دی والی پیغام امر کړې ده سلو په ټیکټ هیڅ شنه سبا نه ده نو سلورم ورځ راش په ډېر زیات کنه ټیکټ باندې خلک دلته نه رانه وتی بیم باقی په سیټونو باندې ګرځېدو ټیکټونه هم ټولول
یو تن چې دا فلم یې لیدلې وایي چې د پښتني کلتور سره سم جوړ شوی دی
نو محمد آصف د جلال آباد خار وسیدن کې لارو بر پښتون خو ډېر تعلیمي او خسته فلم موږ چې وکاته نو دې فلم نم دا مطلب واخست چې لارو بر پښتون یو دی په کابل کې اوسېږي او په پېښور کې اوسېږي نو د پښتنو د یووالي درس دی دا بل خوار دی چې د افغاني کلتور سره سم فلم دی
یو تنزل مکه وایي چې بیا بیا یې فلم لیدلې او خوند ترې اخیستې دی
اسمت الله دې د ننګرهار اوسېدن کې ما نسور ورځې دې چې دا فلم ګورم دې ډېر ښه فلم دی او ډېر ښه ډاکټر هم دی خو پکې کارم کړی دی د دې فلم دا مقصد دې لارو بر پښتون یو دی او ماته دا خبرې ځکه
یاد دیوی چې د ډاکټر نجیب الله تر حکومت پورې په جلال آباد کې دوه سینماګانې فعالې وې چې یوه یې سرکاري او بل هغه یې شخصي وه. خو د تیرو شلو کلونو راهیسې چې د جنگ د لمبو ښکار شوي د خلکو د بیا بیا غوښتنو سره سره ورته حکومت پام نه دی ور اړولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کار والی، او د ازنګ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 بجې او هر شنبه مازیګر 3:30 بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم د روانې خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو. په دې خبرونه کې اوس هم اورو د دلراج په غږ کې یو سندره د کورمې ګلا. اکثره یې د مشال ریډیو اوریدونکو فرمایش هم کوي. تاسو د سندرې ته غوږ شئ. په را روانو خبرونو کې به د مشال ریډیو نور همکاران تاسو سره وي، او په دې خبرونه کې به تاسو سره برخالي. نو د مشال ترڅنګ اوسئ.